په افغانستان کې ما خام شپږ بجې شوې. قدر منوریدونکو السلام علیکم. په یوې بلې نیم ساعته خبری مجله کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان حکومت سل نور طالب بندیان هم له زندانه خوشې کړل، خو طالبان وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی یې د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد اکل دا خبرونه اوروي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه شل افغان بندیان خوشی کړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت له زندان څخه د طالب بندیانو د ډلهییزې تیښتې هڅه یې ناکامه کړې ده. او په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر 4500 ته نږدې شوی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه شل بندیان خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن سهار په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د افغان حکومت اړوند دا شل بندیان به له زندانه تر خوشی کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي، خو تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. له دې مخکې افغان حکومت سل تنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس خوشی شوي، خو طالبان ویلي چې دا بندیان د دوی کسان نه دي. په ځواب کې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
دغه طالبان چې خوشی کیږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبان تخنیکی ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی. نو دا چې طالبان څه وایي د هغوی خپل کار دی، هغو سره خبرې پرې وکړي، زموږ مسؤلیت هر څه.
افغان حکومت تر اوسه 300 تنه طالب بندیان په دریو جوپو کې خوشی کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکړ. دا اداره په یو بیان کې چې نن سهار خبره شوه وایي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې بنګله دیشی محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیول شوي دي. بیان زیاتوي تنویر چې د عمران، احمد او نصیر په مستعارو نومونو مشهور و، د داعش ډلې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤول، او علي محمد د دې ډلې د اکمالاتو، انتقالاتو او لوجستیک د چارو مشر و. ملي امنیت وایي له دې دوو کسانو او فاروقي څخه تحقیقات روان دي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت له زندان څخه د طالبانو د ډله ییزې تیښتې هڅه یې ناکامه کړې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل تېره شپه ناوخته طالب بندیانو د پکتیا له مرکزي زندان څخه د ډله ییزې تیښتې هڅه وکړه چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. ښاغلی حسرت وایي چې په نښته کې دوه تنه پولیس ووژل شول، او همداراز څلور پولیس او دوه بندیان ټپیان شول. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. په ایران کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله 111 کسان مړه شول، چې له دې سره د ټولو مړو کسانو شمیر 4500 ته نږدې شو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن یکشنبه وویل چې په یوه ورځ کې د کورونا وایروس 1459 نوي موارد ثبت شوي دي، چې له دې سره د مثبتو مواردو ټول شمیر 1,086 اتیا ته ورسېد. روسیه هم د 2209 مثبتو پیښو خبر ورکړی. د دې وبا له خپرېدو وروسته په روسیه کې په یوه ورځ په دې ویروس د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمیره نن وه. په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیخو ټوله شمیره تر اوسه 15,000 او له دې کبله د مړو شمیره 113 ته رسېدلې. خو په دې هیواد کې دننه او بهر منتقدان وایي مسکو په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو حقیقي شمیرې نه ښیي. په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویان نن یکشنبه خپل مذهبي جشن ایستر لمانځي، په ټولو هیوادونو کې د دې جشن عنعنوي مراسم لغوه شوي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د واتیکان په سینت پیترز چوک کې په دې مناسبت دودیز مراسم چې پخوا به شاوخوا 80,000 کسانو ګډون پکې کاوه لغوه کړل، خو هغه په واتیکان کې له خپل استوګنځي څخه په مستقیم ویډیوي پیغام کې د نړۍ له خلکو څخه د یووالي غوښتنه وکړه.
اوجی لیونیون اروپا ا دی فرونټ ا سه
نن اروپای ټولنه له داسې یو تاریخي چیلنج سره مخامخ ده چې نه یوازې د دې ټولنې بلکې د ټولې نړۍ راتلونکي ورسره تړلې ده. راځئ دا فرصت ضایع نه کړو، خپلې اوالۍ په عمل کې ثابت کړو او د دې ستونزې د اواری لپاره نوښتونو ته مخه کړو. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چارواکو له ظاهرانو غوښتي دي چې د ایسترن منځنه د غونډو د جوړولو پر ځای د ویډیویي پیغامونو په وسیله وکړي او خبرداری ورکړي چې په لویو مذهبي غونډو کې د قرنطین او د فاصلې د ساتنې له اصولو سرغړونه به د کورونا وایروس د سرایت خطر لا زیات کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایروس وبا به د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې دا هیواد به د اروپایي شورا مشري پکې په غاړه واخلي. هایکو ماس په یوه مقاله کې چې سبا د اپریل په 14 نیټه په جرمنی ورځپانه ډای ویلټ کې خبریږي لیکلي، مکتبه د کورونا ریاست رالغاړي وي او بالاخره پر دې ویروس به بریالي کیږو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر همداراز د دې ویروس د مخنیوي په چاره کې د متحدو ایالاتو پر اجراتو انتقاد وکړ او د چین حکومت په دې برخه کې په استبدادي اقداماتو تورن کړ.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت دریم ځل لپاره سل نور طالبانديان له زندان خوش کړل، خو طالبان وایي دغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بل څه وایي.
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشې کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبانو تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی.
د دې شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه چې د بندیانو د خوشې کېدل باید د سولې د خبرو لپاره مختک سره مرسته وکړي، د چارو دی وکتون کې نظر اخیستی.
طالبان و هم شل کسا بندیان خوشی کرل، یعنی دا مانا اداده چه داغ پروسه پا وینان ویلکی گی اما پا عمل که ثابتی گی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې له 600 واوښتې، د افغانستان حکومت وایي دغه وایروس خپرېدو ته په پام د 1499 کال پر مالی بودیجې له سره کتنه کوي. په پکتیا کې بیا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 60,000 رضاکارانو د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی.
دو اساسی دندې به ولري، زموږ معلومات دی مو په برخه کې سره دوی الته انتقالوي، او دوم دا د سکناروخ پیدا کی زره دیغه پاکل به معلومات سرویلانس ټیم یا زموږ سی ټیم او انتقالوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر د ایستر مذهبي جشن په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ له خلکو د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کې د یووالي غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالبانديان پر نو وخت له زندان خوشې کړل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دغه بندیان هم د هغه لیست مطابق خوشې کړي چې د طالبانو تخنیکی پلاوی ورسپارلې، خو طالبان هغه د دوی او امریکا ترمن د سولې د لاسلیک شوي تړون مطابق نه بولي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت 200 نور طالبانديان هم خوشې کړي وو. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانديانو خوشې کېدو ته د سولې لپاره د ښه نیت یو اقدام په سترګه کتل کېږي، خو مقابل لوري تر اوسه په دې ټینګار کوي چې د دغو بندیانو خوشې کېدل د دوی او امریکا ترمن د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي. په عین حال کې طالبانو نن دغه راز له خپلو زندانونو د حکومت د 60,000 بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی، د افغانستان د حکومت له زندانونو باید 15,000 او د طالبانو لخوا هم 1,000 بندیان خوشې شي. دا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې باید د تیر مارچ میاشتې په 10 پیل شوی وي یو شرط ایښودل شوی. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال ډیوه نادر پر راپور کې اوري.
افغان حکومت د شنبې په ورځ ناوخته د طالبانديانو سل نور بندیان هم خوشې کړل. د افغانستان ملي امنیت شورا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا اقدام یې د سولې او کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا بندیان د دوی د تثبیت او تشخیص پرته خوشې شوي دي. ښاغلی شاهین ټینګار وکړ چې طالبانديان د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ له کوم شرط پرته یو ځای له زندانونو خوشې شي. سهیل شاهین وویل
من غواړم چې د سولې پروسه د توافقنامې لمخه مختلاړه شي، ځکه د همدې په اساس باندې د سولې پروسه شروع شوې ده. څو وخت کې چې بندیانو په خلاصون کې ځنډ راغی او تر اوسه پورې ځنډ راځي، ځکه ټول نه خوش کیږي. موږ ته نه معلومیږي چې دا موږ د تشخیص او د تایید او تثبیت نه پرته خوش کیږي، خو باید بندیان د فرمان لمخه نه بلکې د توافقنامې لمخه خوش شي.
د طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې دوی به نن یک شنبه کندهار ولایت کې لدوی سره د بندي زرو افغان امنیتي ځواکونو له ډلې شل تنه د سره صلیب ادارې ته وسپاري. له دې وړاندې د هغو 15,000 طالب بندیانو له ډلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یې پر خوشي کېدو هوکړه شوي، د افغانستان امنیت شورا لخوا 213 خوشي شول. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل او د طالبانو لخوا د دې بهیر نه منل به څه پایلې ولري. تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي مالی خان چې بګرام کې بندي وو د خوشي کېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی او له طالبانو سره یې لوجستیکي برخه کې یو ځل بیا خپلو کارونو ته ادامه ورکړې ده. تیر کال د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید په مشروع ډول له بنده خوشي شول. د افغانستان حکومت هغه وخت وویل چې د دوی خوشي کول باید د تاوتریخوالو پر کموالي مستقیم اغیز ولري. د افغانستان امنیت شورا بیا د طالب بندیانو د تازه خوشي کېدو په حق لوایي چې دوی یې د هغه لیست پر بنسټ خوشي کوي چې د طالبانو د درې کسیز پلاوي لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان د امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
موږ همیشه صاف صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشي کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبانو تخنیکي ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی. نو دا چې اوس طالبان څه وایي د هغوی خپل کار دی، هغو سره خبرې پرې وکړي، زموږ مسؤلیت حل شوی.
قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی لامل د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو نه خوشي کېدل ګڼل کیږي. د دغه هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې باید د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو 15,000 بندیان ټول خوشي شي. دغه شان د طالبانو له زندانونو څخه هم باید زر افغان امنیتي ځواکونه چې له دوی سره بندیان دي خوشي شي. له دې وړاندې د طالبانو درې کسیز پلاوی د طالب بندیانو د خوشي کولو په مخه کابل ته راغلي ول، تر څو د بندیانو د خوشي کولو په پروسه افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو دا پلاوی لسو ورځو خبرو وروسته بیرته د طالبانو لخوا قطر ته وغوښتل شو.
و امریکا چې د افغانستان حکومت دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان پر نو وخت له زندان خوشي کړل او طالبانو هم ژمنه کړې چې نن شل د حکومت لوري بندیان خوشي کوي. تر اوسه د افغانستان حکومت 300 طالب بندیان خوشي کړي، خو مقابل لوري طالبانو نه یوازې دا چې هرکلی کړی بلکې ویلي دي چې دا هغه بندیان نه دي چې دوی د نومونو لست حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کتونکي فاروق بشر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې طالبان د دغو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی نه کوي او د نورو بندیانو تر څنګ د خپلو 15 مهمو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. ښاغلی بشر وویل
دوی خو په خپله پوهېږي چې هغه کسان چې په افغانستان کې زیات قتل او قتال کړی هغوی د طالبانو ډېر محترم او غړي دي، نو له دې کبله دوی کوښښ کوي چې هغه کسان چې دوی سره دوی 15 کسه وایي شاید دوی په هغه کې وي، د کمیټه مرکزي کې وي، او یا دا د هغه کسان وي چې دوی لاسونه تر گاغه پورې لستوڼې پورې په وینو لړلي دي. اما یو شی باید وویل شي چې دغه بندیان چې خوشی کیږي اصلا د افغانستان په خوخه نه ده چې دا بندیان خوشی کیږي. امریکا پر افغانستان باندې فشارونه راوړي دي چې باید دغه بندیان خوشی شي تر هغه وخت پورې چې امریکایان وکولای شي چې دغه بندیان چې خوشی شو خپل غاسکر د افغانستان څخه ووسی او خپل کومکونه د افغانستان سره کم کی.
پاشا صاحب اوس خبره د سولې د پروسې ده، دلته خبره د خنیت خودلو ده ک امریکا فشارونه راوستي دي، خو د افغانستان حکومت هم یو لوري دی چې باید بین الافغاني خبرو کې طالبان ورسره کینی مهم لوري، او دغه اقدام هم په دې ورسره کې دوی ویلي چې موږ د خنیت خودلو لپاره کوو، ولی مقابل لوري دغه د خنیت په سترګه نه ګوري.
زه داسې فکر کوم چې دغه امریکایي جنرال چې په قطر کې د طالبانو سره ولیدل په دغه برخه کې شاید زیات دوی سره بحثونه کړی وي، او د دې هم امکانات موجود دی چې دغه بندیان چې خوشی کیږي په تدریج سره چې په هفته کې سلسل کسان خوشی کیږي او یا زیات، نو له دې کبله دا هم د حسنیت موضوع ده چې افغانستان خپل حسنیت وسخي راغلو په دې چې هغه طالبانو هم شل کسه بندیان خو د افغاني بندیان هم خوشی کړل. یعنی دا معنا ادا ده چې دغه پروسه داسې مخکې چیزی چې که زمنن په وینا نه ویل کېږي اما په عمل کې ثابتېږي
چې افغاني حکومت خواوي بنديان خوشي کوي، طالبانو هم بنديان خوشي کوي. نو له دې کبله زه داسې ویلی سم چې دغه یو پروسه ده، دغه پروسه به سرته رسیږي چې په کوم ترتیب سره بیا نتیجه به څه وي. بیا هم داسې فکر کوم چې د امریکا تر فشارونه نه به دا به شل حل شي.
د سیاسي چارو کتونکو فاروق بشرو چې د طالب بندیانو او د غراز د حکومت له لوري د طالب بندیانو او د طالبانو له خوا هم د شاوخوا شلو بندیانو د خوشی کېدو په باب چې د به د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره څومره مرسته وکړي خپل نظر له موږ سره شریکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سا باندې دلدي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې له شپږ سوه اوښتې، د افغانستان حکومت وایي دغه وایروس خپرېدو ته په پام د 1499 کال پر مالي بودیجې له سره کتنه کوي. د افغان ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مالي کال د بودیجې څخه به ټول غیر ضروري موارد لري او له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره په بودیجه کې به ځانګړې کړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې
ټاکل شوی افغان حکومت د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د 1499 مریض کال بودیجې ته بیا کتنه وکړي. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل ولسمشر غنی په پام کې لري چې د 1499 کال په بودیجه کې د یو شمیر غیر ضروري پروژو پیسې د کورونا وایروس سره مبارزې ته ځانګړې کړي.
د افغانستان ټوله بودیجه د بیا کتنې او تعدیل په حال کې ده. په هغو ځایونو کې چې غیر ضروري پروژې دي بودیجه د کورونا وایروس بودیجې ته انتقالیږي. زه تاسو ته په اټکلیز ډول ویلی شم چې ښایي موږ شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ د کورونا لپاره ځانګړې کړو.
ښاغلی عمر همداراز وایي د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د اړوندو بنسټونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته شوې او ټول بنسټونه د عام روغتیا وزارت سره پوره همکاري لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو مرسته کړې. همداشان نړیوال بانک هم په پام کې لري چې 104 میلیونه ډالر له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. مودې وړاندې امریکا هم له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې لپاره 15 میلیونه ډالر د مرستې خبره کړې وه. مرستو سره سره افغان حکومت هم د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6 میلیارد او 600 میلیونه افغانۍ هم ځانګړي کړي دي. د ویلو ده چې دغه پیسې به د روغتونونو په جوړولو، د کورونا وایروس تشخیص، د اضطراري حالت لپاره چمتووالی او د اړمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کووېډ-19 ناروغي کچه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې تازه په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 نوري مثبت پی حساب شوې دي.
د مثبت پی خوشمیر په افغانستان کې شپږ سو ته ورسی، په کابل کې 28، کندهار کې 8، بلخ کې 7، بامیان کې 2، په ننګرهار، هلمند یو مثبت پی حساب شوې ده.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دا مهاله 13 کسه د دې وایروس لامل مړ شوې او 18 نور بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې تیر ورځ د کابل والی ویل چې کابل ولایت به د دوه نور ونې لپاره هم قرنټین وي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دی آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د یادونه ور بولو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 600 ته رسیدلې دي. په پکتیا کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د رضاکارانو 40 کسیز کمیټې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. د ښوونکو او زده کوونکو دغه ګډه کمیټه به کور په کور ګرځي او خلکو ته به د دغې ناروغۍ په وړاندې عامه پوهاوی ورکوي. نور جزئیات له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر رپورټ کې.
په پکتیا کې د کورونا یا کووېډ-19 وایروس په وړاندې د مبارزې په هدف د رضاکارانو 40 کسیزه کمیټه جوړه شوې چې غړي به کور په کور ګرځي او خلکو ته به د دې وایروس په اړه اما پوهاوی ورکوي. د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو او زده کوونکو ګډه دغه کمیټه به د مشکوکو ناروغانو د پیدا کولو او روغتیایي مرکزونو ته د لیږلو ترڅنګ د هغو بې وزله کورنیو په اړه هم دقیق معلومات راټولوي چې د قرنټین په شپو او ورځو کې د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. نموړی وای
15500 خوون کی او لدی سره ترڅنګ د 15000 شاوخوا کی د لسم یو لسم دو لسم شاسم شاګردانی دوه اساسي دندې به ولري زموږ معلومات یمو پاوی په برخه کې سرازي دوی الته انتقالوي او دوم دا د سکناروخ پیدا کی زغه دغه پاکل معلومات سرویلانس ټیم یا زموږ سی ټیم او کالوي په یو سات کې د نن بالته سی ډاکټران ناروغ به ګوري
د پکتیا د پوهنې ریاست مسولین وای چې په دې کمیټه کې د ولایت ټول شاوخوا 15500 خونکي او د لیسو د لسمو یو لسمو او د لسمو ټولګي زکونکي برخه لري چې کمیټه ته ورسپارل شوی ټول کارونه به هم لنګدې تعقیبوي په پکتیا کې د خونکو زکونکو ګډه دغه کمیټه په داس حال کې جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروت ولسوالیو او سیمو کې خلک د دې وایروس په اړه معلومات نه لري د پکتیا د ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د قرنټین پر مهال غنی داسې به وزله کورنۍ شته چې د خوراکي توکو لکموالي سره مخ دي او د مهال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززای وای
پوری می دا غوښتنه ده چې مونږ پکتیاوال ډیر غریب او ولس لرو په دې برخه کې غریبانو په برخه کې چې بیکار خلک دي په کورونی قرنټین دي باید یو خاص توجه ورته وشي دا غمرستی زر تر زره باید مرکز نه کاپ نګدی مرستی وی کا د موادو په برخه کې مرستی وی باید ولایت ته زر تر زره انتقال شي دغه مستحقینو ته ورکړی شي
د ولایتي شورا د رئیس د اندښنې په ځواب کې د پکتیا ولایتي اداره وایي چې د قرنټین پر مهال د خوراکي توکو د کموالي له امله د اړمنو کورنیو سره د مرستي په هدف یې مرکز او مرستندویا مؤسساتو ته د مرستې وړاندیزونه کړي او هیله من دي چې ډیر ژر به ورسره مرستې وشي او پاړمنو کورنۍ یې به وبشي احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کندوز کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وضع شوو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له وضع شوو سختو مقرراتو سره د کندوز په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه هم ډېر لوړ شوي چې ډېر خلک د پیرلو وس نه لري نور حال له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپور کې اوري
د کندز ولایت وستون کې وای په داس حال کې چې په دغه ولایت کې نامنې د خلکو ژوند ګواخي د کورونا وایروس د خپرېدو لامل د بیکاری کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوې دي دوی وای موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي د دې ولایت یو تن وستون کې عارف جلالی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
کار نش بار نش غریبی نش همه دوکانو بسته است او مردم د
شورو را کار نشته ټول خلک وزګار دي بازار بند خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بیوزلو کورونو سره مرسته نه ده کړې او نه هم ورته د کار زمينه برابره کړې او دی روان وضعیت خلک له بیلابیلو ناخوالو سره مخ کړي دي دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي دی نموړي ولایت یو تن وستون کې صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتونې کاروبار ما د شار است مردم بسیار
موږ په خو په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله خو لکه رئیس چې خار تړل شوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداري ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي د کندوز دی والی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
د ولایتي ادارې د تجارت سره د سوداګرۍ سره او تخ سره دلته په بلابلو پروګرامونو کار شروع کړی دی ترڅو موږ هم په وزله مستحق کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي لا ممکنه لارو ورسیږي یا په ارزانه بیا یا هم په وړیا توګه چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشل شوې ده
په کندوز کې د کورونا وایروس د دوه مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمیزو چارواکو د دغه وایروس مخنیوی په خاطر په خار کې ګرزبندیز اعلان کړي او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړي چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی اجمل آریان ازادي رادیو کندز
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر د ستر مذهبي جشن په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ له خلکو د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کې د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسس د واتیکان په سن پیترس چوک کې د په دې مناسبت دودیز مراسم چې پخوا به شاوخوا 30,000 کسانو پکې ګډون کوو لغوه کړل، خو هغه په واتیکان کې له خپل استوګنځي څخه په مستقیم ویډیوي پیغام کې د نړۍ خلکو ته دغه پیغام ورسو. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ویلي د کورونا د وبا له امله د نړیوال بندیزونه نرم شي، د بېوزله هیوادونو لاسنیوی دې وشي، او هر چیرې چې جګړه ده باید ودرول شي. پاپ فرانسیس د ایسټر یا د عیسویانو پاک اختر په اړه خپل وینا په واتیکان ښار کې له یوې تشې کلیسا وکړه. د غزای ته به پخوا په دې ورځ شاوخوا 30,000 عبادت کوونکي راټولېدل. نوموړي د کورونا وایروس په وړاندې مبارزې لپاره په نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی، او دې برخه کې د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو د کارونو ستاینه کړې ده. چارواکو په ګڼو هیوادونو کې له عبادت کوونکو غوښتي چې د ایسټر جشن په مراسمو کې له ویډیویي امکاناتو کار واخلي او د فزیکي راټولېدنې مخنیوی دې وکړي. دوی خبرداری ورکړی چې مذهبي غونډو کې د ګرځبندیز حکم او یو له بله واټن لمانځه ځي، چې ورسره به د کورونا وایروس پیښې نورې هم زیاتې شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر نن سهاره پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.8 میلیونو ته ورسید. په متحده ایالاتو کې تر اوسه 15,900 کسان کورونا نیولي، او له دې ډلې 40,600 تنه مړه شوي دي. د دې پیښو له ډلې 1,01,000 په نیویارک ایالت کې رامنځته شوي، او دغه ایالت په امریکا کې د کورونا وایروس د خپرېدو مرکز بلل کیږي. د یک شنبه د ورځې تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو د مړینې شمیر هم 1,09,600 ته پورته شوی دی. اوس مهال امریکا د کورونا وایروس د پیښو او له دې کبله د رامنځته شوي مړینې له اړخه تر ټولو لوړې شمیرې لري. له امریکا وروسته دا مهال ایټالیا، هسپانیا، فرانسه او بریتانیا د کورونا ډیرې پیښې لري. په ایټالیا کې د ویروس نږدې 19,500، هسپانیا کې 14,902، فرانسه کې 14,802، او بریتانیا کې 9,892 تنه مړه کړي دي.
د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 1,800,000 کسانو، او د مړینو هم 110,000 کسانو ته رسیدلې دي. په بریتانیا کې یو پوځي ډاکټر چې یو وخت په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره خدمت کوو، اوس له کورونا وایروس سره په خپل هیواد کې مبارزه پیل کړې ده. احمد شیبر ته وغوښ شو.
ډاکټر ماچو بولټر یو وخت په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې خدمت کاوه، اوس یې په بریتانیا کې خپل کلینیک او کتنځای د کورونا وایروس د ځپلو لپاره ځانګړې کړې دي. بولټر 53 کلن دی. د دسن ورځپاڼې ته وویل چې اوس هیواد په جګړه دی، خلک په ډېرې عالي روحیې سره راغونډېږي څو له دې سره مبارزه وکړي. نوموړي د مثال په ډول وویل چې د پنجشنبې په شپه خلک راغونډ شوي وو، خپلو پوځیانو ته یې چکچکې کولې، او اوس سرتیري له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې درېدلي دي. ډاکټر بولټر چې د سن ورځپاڼې له لوري تیر کال غوره ډاکټر ګڼل شوی وو او جایزه یې ترلاسه کړې وه، د سینټ کلیر په روغتیایي مرکز کې اوس له خپلې پوځي طبي تجربې استفاده کوي او د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ده رتبه د ډګرمن ده، او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې کار کړی دی. په وروستیو کې 3 اونۍ په برونای کې وو. هلته یې په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو وضعیت ډېر خراب شو، بېرته بریتانیا ته ستون شو. دی وایي چې په پوځي ډګر کې د ده تجربې دی دې ته چمتو کړی دی چې خپل روغتیایي مرکز د کورونا وایروس ته مبارزې لپاره ځانګړی کړي او مبارزه وکړي. ډاکټر بولټر وایي د ځینو کسانو جراحي چې کله ناکله کوم تر شپې لاندې اورم، یو نیم وایي شاید دا ډاکټر پخپله په کورونا وایروس اخته شوی وي. خدای وایي چې موږ له ناروغانو سره د ټلیفون له لارې لومړی خبرې کوو، هسې نه چې کورونا وي او له بې احتیاطۍ دا وایروس خپور نشي. ډاکټر بولټر اټکل کوي چې په کورونا وایروس 80% کې اخته کسان عادي زکام وي، او دوی کولی شي چې په کورو کې پاتې شي، خو 50% کې خطرناک وي او هغوی ته امبولانس پکار دی چې روغتون ته یې راورسوي. 15% کې نور په دې سخته وي چې تشخیص یې ګرانه وي. د دوی لویه برخه ماشومان وي چې خپله ناروغي سمه نشي بیانولی. ډاکټر پولټر وایي چې اسانتیاوي پکار دي، ځکه چې په ورته وخت کې په نورو ناروغیو اخته ناروغان شته چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. دا ډاکټر زیاتوي چې د ده په کلینیک کې روغتیا پالان تر داسې فشار لاندې دي چې شاید تاسو یې تصور ونه کړي، ځکه چې ناروغ په ناروغ پسې را روان دی. نوموړي زیاته کړه، کله چې تاسو په جګړه کې یاست نو دا منئ چې جګړې ته ځئ، او زموږ د کلینیک کارکوونکي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
د یادونې وړ بولو چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې لڅه مدیر